د مینه پیغام.
زما ملګرو، چې خو مونږ اوس کلا او ډیره مزه وکړه، خو خبر دا وی چې اوس مونږ خپل عبادت شروع کو او د الله پاک شکر گزاری وکړو. نو تاسو د سره پاره د الله پاک شکر گزاری؟
زه خو د خپل روړ د پاره د خدای پاک شکر ادا کوم. ما د حساب کتاب کې سم مساله وا او زما روړ په دې کې زما مدد وکړو، نو زما حساب کتاب ټیک شو او زما د روړ په مدد سره زه ډیره زیاته خوشاله شوم. نو دې د پاره زه د خدای پاک ډیر زیات شکر کوم.
په ما باندې پرون د معدې درد راغلی او بیا ما دوای واچوله، نو د خدای پاک شکر دی زه ډیره زر ښه شوم. نو زه خپل ځان د پاره د خدای پاک شکر ادا کوم.
او زه خو په دې د خدای پاک شکر ادا کوم چې زه دلته خو په وخت را ورسېدم، ځکه چې زه د کور نه لږ ناوخته راوتی وم.
زما تر ته د ډیر وخت نه د معدې مسله وه او ډاکټرانو وی چې د کینسر خطره ده، خو د خدای پاک شکر دی د یو څو ورځو نه هغه لږ شان ښه محسوسوي او ډاکټرانو چې دغه معاینه وکړه نو دغه ټیسټونه صفاو. نو زه دې د پاره د خدای پاک شکر کوم.
ندیمه، دا خو ډیره د خوشحالۍ او د شکر گزارۍ خبره ده. دې اورېدو سره ډیر خوشاله شوم چې ستا تر اوسه ښه دی، او زه دې د پاره د الله پاک شکر کوم چې پرون زما یو ډیر خوږ ملګری چې زما د ترور زویم دی هغه مونږه راغلی، مونږه ډیر ښه گپ شپ لګو. نو زه دې د پاره د الله پاک شکر کوم. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو او کارونو د پاره د الله پاک شکر گزاري وکړو.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم د خپل ورونو خویندو لپاره. مالک خدایا، زه دې لپاره ستا شکر کوم چې تا زموږ په جون کې یو ځل بیا موږ له موږ راکا چې موږ را یو ځای شو چې ستا د کلام نه زده کړو کو. اے مالک خدایا، زه د ندیم رور د تر لپاره ستا ډیره شکر گزار یم. مالک خدایا، تا غل شفا ورکا او تا دغه ټیسټونه صفا راوست. نو اے مالک خدایا، زه ستا ډیره شکر گزار یم. اے مالک خدایا، دغه شان چې څنګه فیصل رور وي چې تا دغه پراتلو کې مدد وکړو مالک خدایا، او دغه لاره دې اسانه کا. نو مالک خدایا، مونږ ستا شکر کوو. زموږ په ژوند کې داسې ډیر کارونه دي مالک خدایا چې هغه ته مونږ د پاره آسانې. نو مالک خدایا، مونږ ستا د مینې د پاره ستا ډیر شکر گزار یو. اے مالک خدایا، زره شبانه خور د پاره ستا شکر کوم مالک خدایا چې تا دغه مدد وکړو او دغه مسله دې حل کا. دغه شان زه د سلیم او د خپل ځان د پاره ستا شکر کوم مالک خدایا. اے مالک خدایا، زه دې ټول خبرو د پاره ستا شکر کوم. آمین.
آمین.
آمین. زما ملګرو، راځي چې اوس مونږه کتاب مقدس راواخلو او نن به مونږه د دانیال نبی د صحیفې نه لوستنه کوو. او زه غواړم چې مونږه د دانیال نبی د صحیفې د دویم باب لومبی آیات نه تر یو کم 50 آیات پورې آیاتونه ولولو. نو زه به دا تلاوت شروع کوم او مونږ ټول به نمبر په نمبر دې تلاوت کې حصہ واخلو. نو خو په غور سره دا تلاوت واورئ، ځکه چې دا ډیره زبردسته کیسه ده او زما یقین دی چې نن به د دې کیسې نه مونږ ډیر څه زده کړو. په دې کې ویل شوي دي، د خپلې بادشاهۍ په دویم کال نبوکدنظر دا شان خوبونه ولیدل چې دا هغه سوچ ګډوډ کړ او هغه ته بیا خوب نه ورته. نو بیا بادشاه جادوګران، فالګر، کوټګر او نجومیان خپل ځان ته راغوښتل چې هغه ته ووایي چې هغه څه خوب لیدلی دی. هر کله چې هغه رالل او د بادشاه په وړاندې ودرېدل، هغه دوی ته وویل، ما یو خوب لیدلی دی کوم چې زه ډیر پریشانه کړی یم، او زه غواړم چې په دې پوه شم چې د دې خوب څه مطلب دی. نو بیا نجومیانو هغه ته په آرامۍ ژبه کې وویل چې بادشاه سلامت دې تر ابده ژوندی وي، خپلو خادمانو ته دې خپل خوب بیان کا، نو مونږ به د هغې تعبیر تاسو ته ووایو. خو بادشاه نجومیانو ته وویل، ما دا پخه فیصله کړې ده، که چېرې تاسو ما ته دا ونه وایئ چې زما خوب څنګه او تعبیر یې نه کوي، نو زه به تاسو ټوټه ټوټه کړم او ستاسو کورونه به د خورو په ډیرو بدل کړم. خو که تاسو ما ته زما خوب ووایئ او بیا د هغې تعبیر راته ووایئ، نو زه به تاسو ته تحفې، انعامونه او لوی عزت درکم. اوس تاسو ما ته زما خوب ووایئ او هغه راته تعبیر کوي. نو یو ځل بیا هغه ته وویل، بادشاہ د خپل خادمانو ته خپل خوب بیان کی او مونږ به تعبیر کو. نو بیا بادشاہ غی ته په جواب کې وویل، زه په دې یقین لرم چې تاسو د وخت نه فائدہ اخلئ، ځکه چې تاسو په دې پوه شئ چې دا زما په خفه فیصله ده. کچاره تاسو ما ته زما خوب ونه وایي، نو بیا تاسو د پاره صرف یو سزا ده. تاسو دا سلا کړی ده چې ما گمراه کړئ او راته دروغ وایي او ما دوکه کوي او تاسو دا امید ساتي چې زما سوچ به بدل کړي، نو بیا تاسو ماته زما خوب وایي او بیا به زه په دې پوه شم چې تاسو یې ماته تعبیر هم راکول شئ. نجومیانو باچا ته په جواب کې وویل، په ځمکه داسې هیڅوک نشته چې باچا څه وایي نو داسې دي وکړي. یو باچا هم تر اوسه پورې که هغه هر څومره لوی او طاقتور وي، د فالګر، جادوګر یا نجومینه دا شان تپوس نری کړی. باچا سلامت، تاسو چې دسه تپوس کوئ هغه یو ناممکن کار دی. دا باچا سلامت تا داغه د معبودانو نه بغیر هیڅوک نشي سرګندولې او هغه د انسانانو په منځ کې نه اوسیږي. باچا سلامت چې کله دا واورېدل نو په دې باندې هغه ډیر زیات په قهر شو او حکم یې وکړ چې د بابل ټول خیاران او پویان دې قتل کړی شي. نو بیا د خیارانو د قتلولو حکم جاری شو او د دانیال او داغه د ملګرو پسې هم کسان ورولېګل چې هغه قتل کی. هر کله چې اریوک د باچا د محافظانو مشر د بابل د خیارانو د قتلولو پسې ووته، نو دانیال په ډیر خیارتیا او تمیز داغه سره خبرې وکړې. هغه د باچا د افسر نه تپوس وکړ چې باچا دومره سخت فرمان ولې جاری کړی دی. بیا اریوک دانیال ته ټوله موضوع بیان کړه. نو په دې اورېدو سره دانیال سمدستي باچا ته ورغلو او داغه نه وخت وغوښته چې دی به ورته د خوب تعبیر وکړي. نو بیا دانیال خپل کور ته واپس لاړ او ټوله موضوع یې خپلو ملګرو حنانیا، میشایل او ایزریا ته بیان کړه. هغه دوی ته خواست وکړه چې آسماني خدای پاک ته د دې راز د سرګندولو په هکله د رحم سوال وکړي، تر څو چې دی او داغه دوستان د بابل د نورو هوښیارو خلکو سره قتل نشي. په هماغه شپه دا راز په رویا کې دانیال ته سرګند شو. نو بیا دانیال د آسماني خدای پاک ثنا صفت بیان کړه. ندیما مهرباني وکړي او ورپسې یو څو آیاتونه تاسو زموږ د پاره ولولئ.
او هغه وی چې د خدای پاک نوم ته دی د تل د پاره ثنا صفت وي. حکمت او قدرت ته هغه دی. هغه وختونه او موسمونه بدلی. هغه بادشاهان په تخت کې نه او هغوی اخوا کوي. هغه پوهه پوهانو لا او علم عالمانو ته ورکوي. هغه جوور او پټ د راز سیزونه سرګندی. هغه ته خبر دی څه چې په تیاره کې پراته دي او د هغه نه ګیر چاپیرا نور دی. زه ستا ثنا صفت او شکر گزاری کوم اے زما د پلار نیکه پاک خدایا، ځکه چې تا ماله پوهه او قدرت را کړی دی. تا ماته هغه سوخودل د څه چې مونږ درنه تپوس وکړو. تا ماته د بادشاہ خوب او د هغه مسله څرګنده کړه. نو بیا دانیال اریوک ته لاړو. څوک چې بادشاہ د بابل د اوخیارانو د قتلولو دپاره مقرر کړو، د بابل اوخیار خلک مه قتلوه، ما بادشاہ ته بوزه او زه به د هغه د خوب تعبیر هغه ته ورکم. نو اریوک سمدستي دانیال بادشاہ ته بوتلو او هغه بادشاہ ته وې، ما د یهودا په جلاوترو خلکو کې یو کس پیدا کو، څوک به چې بادشاہ ته د هغه د خوب مطلب ووي. بادشاہ دانیال نه تپوس وکړو، چاته به چې بیل ته شزر ویل، آیا ته ماته دا ویلی شي چې ما څنګه خوب لیدلی دی او د هغې تعبیر راکې؟ دانیال جواب ورکو، د کوم راز چې بادشاہ تپوس کوي هغه هیڅ یو هوښیار، فالګر، جادوګر او نجومی نشي کولی چې هغه راز بیان کړي. خو په آسمان کې یو خدای پاک موجود دی، څوک چې پټ رازونه څرګندوي. هغه چې نبوکت نظر بادشاہ ته څه په خوب کې ښودلي چې په راتلونکي رزو کې به څه واقع شي، کله چې ته په خپل کټ کې پروت وې او کوم خوب او رویا چې تا ولیدله او ستا په ذهن کې هغه تیره شوې ده، هغه څه دا شان ده. اے بادشاہ، کله چې ته هلته پروت وې نو ستا فکر او سوچ د راتلونکو حالاتو طرف ته واوړېدو او د رازونو ښکاره کوونکي درته دا وښودل چې په آینده کې به څه کیږي. دا کوم راز چې ماته څرګند شو د دې دا مطلب نه دی چې ګینې زه د دې نورو کسانو نه ډېر هوښیار یم، خو دا د دې دپاره چې ته اے بادشاہ د دې راز په تعبیر باندې کوم چې ستا په خیال کې تیر شو پوه شي.
ندیم اروره ډېره مننه، فیصله مهرباني وکړي او ورپسې آیاتونه تاسو زموږ د پاره ولولئ.
ډېره ښه ده سلیم اروره، د دې نه پس ویلې شوي دي، اے بادشاہ تا په خوب کې ولیدل چې یوه لویه ځلیدونکې او حیرانوونکې مجسمه ستا په وړاندې ولاړه وه او هغه یرونکې وه. د دې مجسمې سر د خالصو سرو زرو نه جوړ شوی و، د هغه سینه او لاسونه د سپینو زرو نه، د هغه ګیډه او پتونونه د زیړو نه جوړ و، د دې پنډۍ د اوسپنې او د خپو سیسه د اوسپنې او سې صد پخې شوی خاورینه جوړه شوی و. هر کله چې تا دې ته قتل نو په دې وخت کې د غرنه یو لوی کانه پخپل را جدا شو، خو د انسان په لاسونو نه، هغه د هاغه مجسمه پخپور اپرې وته کمی چې د اوسپنې او خاورونه جوړ شوی وي، او هغه ټوټې ټوټې کړي. نو بیا اوسپنه، خاوره، زیړ، سپین زر او سره زر ټول ټوټه ټوټه شو، او دا شنوال وتل لکه څنګه چې په اوړي کې بوس د غنمو په درمن کې الوزي. هوا هغه ټول یوړل او هیڅ نخې پاتې نشوا، خو هغه کاڼي کم چې دا مجسمه اوویشته هغې نه یو لوی غر جوړ شو او ټول ځمکه یې ونیوله. دا ستا خوب و، او مونږ به اوس تعبیر هم درته بیان کو. تاسو ای بادشاه سلامت، د ټولو بادشاهانو نه لوی بادشاهی، آسمانی خدای پاک درته بادشاهی او قدرت، زور، شان او شوکت درکړی دی. هغه ستا لاسونو ته ټول انسانان او زناور او د هوا مارغان حواله کړي دي. چرتم چې دوی اوسیږي هغه ته په دوی ټولو باندې حکمران مقرر کړی، او هغه د سرو زرو سر ته پخپلی. ستانه وروسته به یو بله بادشاهی قایمه شي چې ستا د بادشاهۍ نه به کمزوري وي، او بیا به درېمه بادشاهی راشي د زیړو به وي، او دا به په ټوله ځمکه باندې حکمراني وکړي. په آخر کې به بیا څلورمه بادشاهی راشي چې د اوسپنې په شان به مضبوطه وي، ځکه چې اوسپنه هر څه ماتی او ټوټه ټوټه کوي. نو بیا څنګه چې اوسپنه سیزونه ټوټه ټوټه کوي، نو داسې به هغه نور ټول مات او ټوټه ټوټه کړي، لکه څنګه چې تا ولیدل چې د هغې د خپو او ګوتو سه حصه د اوسپنې او سه حصه د پخې خاورې نه جوړې وي. نو دا به جدا شوي بادشاهت وي، خو بیا به هم پکې څه ناڅه د اوسپنې زور پاتې وي. څنګه چې تا اوسپنه خاورې سره یو ځای ولیدله، که څه هم چې تا ولیدل چې اوسپنه د خټې سره ګډه شوې وه، نو بیا به د دې بادشاهۍ سه حصه طاقتوره او سه حصه کمزوري وي. تاسو ولیدل چې اوسپنه د خاورې سره یو ځای شوې وه، نو بیا به دغه شان د هغه بادشاهۍ خلک کوشش وکړي چې د یو بل سره په واده کولو د یو بل ملاتړ جوړ شي، خو دوی به په خپلو کې په اتفاق نشي، لکه څنګه چې اوسپنه د خاورو سره یو ځای کېدلی نشي. د هغه بادشاهانو په زمانه کې به آسماني خدای پاک دا شان بادشاهي راولي چې هغه به هیڅکله نه ختمیږي، نه به دا بل قوم نیولی شي. هغه به دا ټول بادشاهتونه مات کی او ختم به کی، خو دا به د تل د پاره پاتې شي. دا د غر نه د کاڼي د را جدا کېدلو د رویا تعبیر دی، خو د انسانانو په لاسونو نه. هغه کاڼي چې اوسپنه، زیړ، خاوره، سپین زر او سره زر ټوټه کړل، لوی خدای پاک بادشاه ته دا ښودلی دی چې په راتلونکي وخت کې به څه کیږي. دا خوب رښتیا او تعبیر باوري دی.
فیصله ډیره مننه شبانه مهربانی وکي، او دا اخیری آیاتونه تاسو زموږ د پاره ولولئ.
ډیره خدا، نو بیا نبوکت نظر بادشاه د دانیل په وړاندې ټیټ شو، او د هغه عزت یې وکړو او حکم یې وکړو چې هغه ته د غلو دانو او د خوشبو نظرانې وړاندې کوي. بادشاه دانیل ته وویل، یقینا ستا خدای پاک د ټولو معبودانو خدای پاک دی، او د بادشاهانو مالک دی، او د رازونو ښکاره کوونکی دی، ځکه چې تا دا راز سرګن کړی شو. بیا بادشاه دانیال ته لوی مقام ورکو، ډیرې او ښکلي توفیې ورکې. بادشاه هغه د بابل په ټوله صوبه باندې حکمران او د ټولو خیارانو مشر مقرر کو. نو د دانیال په خوا سره بادشاه سیدرک، میشک او ابدنجو د بابل د صوبې په ادارې انتظامیه کې افسران مقرر کړل، او په خپل دانیل په شاهي دربار کې پاتې شو.
زما ملګرو، مونږ خدا کیسه واورېده، کومه چې ډېره زبردسته کیسه وه، او یقینا چې دا کیسه به مونږ ته یاد وي. نو راځئ چې وګورو چې نن په دې کیسه کې مونږه د الله پاک په باره کې، د هغه د قدرت، د هغه د لویۍ او د هغه د جلال په باره کې کومې خبرې زده کوو، او دې سره سره په دې کیسه کې مونږ د انسان په حق لبانې څه زده کوو.
زما ملګرو، دلته زه د بادشاه کردار ته حیران یم چې الله پاک بادشاه ته یو داسې خوب وښودلو چې د هغې تعبیر هیڅ چا نه شو کولی، او بل الله پاک د بادشاه په ذهن کې دام راوستل چې دا خوب به ته نجومیانو ته نه وي، دا تا سره چې کوم د غیبو علم لرونکي دي دوی ته به ته دا خوب نه وي، ځکه چې الله پاک په دې خلکو باندې دا یو امتحان راوستو، او د بادشاه ته خودل چې د غیب علم لرونکې صرف زیم او زه په هر څه باندې پوهیږم. ستا په زړه کې چې څه دي په دې باندې زه پوهیږم. ستا د خوب تعبیر چې کوم دی په دې باندې زه پوهیږم. او دا خوب چې کوم ما تا ته ښودلی دی په دې باندې زه پوهیږم. نو زما ملګرو د دې خبرې نه دا معلومیږي چې د الله پاک نه سیوا نور هیڅوکم په غیب باندې نه پوهیږي، که هغه بادشاهی، که هغه ولی، که هغه بزرگی، که هغه نجومی، که هغه فالگری، که هر سوکی، خود الله پاک نه علاوه په غیب باندې هیڅوک نه پوهیږي. او زمونږ د ټولو په دې باندې ایمان دی چې صرف او صرف الله پاک په هر څه باندې پوهیږي او د غیب علم د هغه سره دی. نو په دې کیسه کې دا خبره زما ډیره خوښه شوله چې الله پاک هغه نجومیان بادشاه ته شرمنده کړل او بادشاه ته دا پته ولګېدله چې واقعي یو ذات شته کوم چې د هر څه نه خبر دی.
بالکل فیصله وروره، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې، ځکه چې د خدای په نظر د انسان حکمت بیوقوفي ده. انسان چې هر څومره هوښیار شي خو د خدای په نظر کې داغه حکمت هیڅ حکمت نه دی. خدای چې په هر څه خبر دی، هغه د راتلونکي وختونو نه او د حالاتو نه او په تیرو کې پټ رازونو نه خبر دی. هغه صرف دا حکمت لري چې څه پېښېدونکي دي او څه کېدو واله دي. زما ملګرو، خدای پاک د هر انسان د پاره د خلاصون منصوبې جوړی. د خدای پاک وخت د سر هم دا کوشش دی چې انسان په څه نه څه طریقه بچ کی. خدای پاک چرم دا نه غواړي چې انسان دې اوجنی او دا هغه د وجلو د پاره لارې جوړې کی او د انسان د پاره دا سخته کی چې هغه دې په مشکل سره ځان بچ پاتې کی. نه زما ملګرو، خدای پاک رحیم ذات دی. داغه وخت سره دا کوشش ته چې انسان د ګناه نه روباسي او په خپل قدرت سره هغه بچ کی.
دانیال ټول لوی د الله پاک بیان کا. دانیال ته پته وا چې خدای پاک دا پوها او عقل مال را کړی دی. هغه ته دا پته وا چې خدای پاک خپل لوی خودل غواړي او بشکا چې خدای پاک ډیر لوی دی. هغه بچا ته خودل چې دستانه پس پا سس کیږي او خدای پاک دا ټول خبرې سرګند کی.
زما ملګرو، کچاری مونږه د کیسې ته غور وکړو نو دا یو ډیره عجیبه او ناشنا کیسه ده، ځکه چې باچا کوم خبره کوي نو دا زمونږ لپاره ډیره عجیبه ده چې اوس زما په زړه کې څه تیر شي. نو زه څنګه د فیصل نه دا تپوس کول شم یا د ندیم نه دا تپوس کول شم چې ته ماته وایې چې زما په زړه کې څه تیر شو، او که تا ماته ونوې نو زه به تا ووجنم او ټوټې ټوټې برې کړم. خو کچاری مونږ وګورو نو دا صرف او صرف د خدای پاک د قدرت او د جلال د څرګندولو دپاره و، او الله پاک بادشاہ ته دا خودل چې څوک زما په لار باندې روان وي او څوک زما پیروي کوي نو زاغی تخپل رازونه سرګندوم. الله پاک د بادشاہ د رازونو سرګندولو د پاره دانیال نبی استعمال کو، او چې کله دانیال نبی بادشاہ ته داغه خوب وي، داغه رویا وي او داغه تعبیر ورته بیان کو چې کم داغه د بادشاہت په باره کې او دراتلونکو وخت په باره کې، نو بادشاہ د دانیال نبی ډیر عزت وکړ، هغه ته د عزت نه ټیټ شو او حکم یو کړ چې هغه قیمتي تحفې ورکړي. او بیا بادشاہ دانیال نبی ته یو ډیره خاص خبره وکړه، کومه چې مونږ لا ډیره په غور سره اوریدل پکار دي. هغه وی چې یقینا چې ستا خدای پاک د ټولو معبودانو خدای پاک دی او هغه د بادشاہانو مالک دی، د رازونو ښکار کوونکی دی، ځکه چې تا دا راز سرګند کړی شو. ملګرو، مونږ وکتل چې الله پاک څنګه د یو رویا په ذریعه باندې د بادشاہ په زړه کې دا خبره واچوله چې هغه د خپلو نجومیانو او د خپلو خلکو جاج واخلي او دا معلومه کی چې څوک د رازونو معلومه اون کړي. ټول قدرت او لوی چا سره ده. هغه په خپل خوله دا اقرار وکړ او دانیال نبی ته وویل چې ستا خدای پاک د رازونو سرګندون کړي. نو ملګر، دا ډیره د سوچ او د فکر خبره ده چې مونږ ته دا معلومه شي چې نن څوک زموږ په زړونو باندې پوهیږي، څوک زموږ د خیالونو نه خبر دی او چاته د غیب د علم پته ده. ملګرو، هماغه خدای پاک ننم هماغه شان دی، هغه بدل شوی نه دی. مونږ له پکار دی چې مونږ په خپل ژوند کې د هغه آواز وورو او دا معلومه کو چې هغه زمونږ نه څه غواړي، ځکه چې هغه زمونږ د ژوند مالک دی او ټول کائنات د هغه په اختیار کې دي.
ملګرو، مونږ وکتل چې کله دانیال ته دا پته ولګي چې بادشاه سلامت زمونږ د قتلولو حکم جاری کړی دی، نو هغه ته پوسو کی چې اخیر دا څه وجه ده چې بادشاہ داسې سخت حکم کړی دی. نو چې هغه ته پته ولګي چې بادشاہ سلامت داسې خوب لیدلی دی، نو هغه سیده لاړ شي او خدای پاک نه د دې حالاتو د پاره سوال وکي چې خدای پاک په منګه باندې رحم او فضل وکي چې د بادشاہ سلامت دا خوب بیان کی او د دې مشکل حالاتونه په امن کې تیر شي. نو زما ملګرو منګلم دا پکار دی چې کله مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږ اوس څوک، نو مونږ له پکار دی چې مونږ د خدای پاک نه دره هم د پاره سوال او دعا وغوړو. لکه څنګه چې دانیال نبی وکړل، هغه خدای پاک ته سوال زاری وکړله او خدای پاک ته وای چې ته د هر څه مالک یې، ته د ځمکې او اسمان مالک یې، ټول اختیار تا سره دی، ته پوهانو له پوها ورکې او بادشاهانو له بادشاهت ورکې او بیا هغوی د تخت نم اخوا کولی شي. نو خدایا ته په منګه باندې رحم او فضل وکا. نو ملګرو منګلم لکه د دانیال په شان جوړېدل پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې خدای پاک یاد ساتو.
خدای پاک د خپل خلکو سره ډېره زیاته مینه کوي، ان تر دې ک ګناګارم دی. خدای پاک ډېر مهربانه او رحم کوونکی ذات دی. کم یو انسان چې د خدای پاک سره مینه کوي، لکه څنګه چې موږ د دانیال نبی جون ته ګورو، نو خدای پاک دانیال نبی لا ډېر برکت ورکو او یو ډېر لوی عزت یې وله ورکو. که چېرې موږ هم د خدای پاک سره مینه کوو او د هغه په حکمونو باندې عمل کوو، نو خدای پاک موږ لم نن دا مقام او د عزت راکوي.
که چېرې انسان هر څومره طاقتور شي، که هغه سره ډېر مال دولت وي یا هغه په جسماني طور باندې ښه طاقتور وي، خو کله چې د خدای پاک زوال په هغه باندې راشي، نو د هغه ټول طاقت ختم شي. بې شکه چې انسان ډېر زیات کمزوری دی او خدای پاک ډېر طاقتور دی. مونږ له پکار دی چې هر وخت د خدای پاک نه دا سوال وکړو چې خدای پاک مونږ له طاقت راکړي او هیڅ کلم دې طاقت سره مغرور نه شو، بلکې هر وخت د خدای پاک تعریف کوو او دا غلوی دی بیانو، ځکه چې صرف خدای پاک لوی دی.
زما ملګرو مونږ د دانیال نبی پیشنګوی ووره دا چې هغه څنګه بادشاہ ته د سر نواله تر اخیره پورې د بادشاہ د ویلو نه بغیر بادشاہ ته ټول خوب بیان کړي او هغه خوب بالکل هم هغه شانوي څنګه چې بادشاہ لیدلی وي، او بیا دا غې نه پس هغه ورته دا غ خوب ټول تعبیر وکي او بادشاہ دې سره مطمئن شي چې د خو رښتیا وي او د زما خوب بالکل هم هغه شانوي څه چې ما لیدلی. نو بادشاہ دې سره حق حیران شي. خو زما ملګرو راځي چې اوس لږ شان دا غ تعبیر طرف ته غور او فکر وکړو چې په هغه تعبیر کې دانیال نبی بادشاہ ته کمی خبرې وکړي. دانیال نبی د خوب تعبیر د هغه د حکومت د دور د شورو نو کی چې وي د هغه مجسمه سر ستا دور دی او ستا دور مضبوط دی او ستا نه پس راتلونکي دور بلکشان کمزوري او بیا به یو دور داسې راشي چې هغه به نیم مضبوط او نیم کمزوري وي. هغوی به د یو بل نخزي کوي او هغه دور به ډیر مضبوطي، خو هغوی به بیا هم په اتفاق کې نه وي. لکه څنګه چې اوسپنه او خوره یو بل سره نشي ګډې دی، دغه شان به هغوی یو بل نخزي خو کوي، خو بیا به هغوی په اتفاق کې نه وي. او دا اخیری دور دی او د دې دور نه پس په یو داسې بادشاهي راشي کومه چې به د بره ناراضي او هغه به د خپل طرف ناراضي او دا ټول بادشاهتونه به ختم کی او هر څه به داسې والوزي لکه څنګه چې بوس په هوا کې والوزي. زما ملګرو کچری مونږ وګورو، نو مالک عیسی مسیح پاس د اسمان نه رالو او هغه خلکو ته ووي چې تاسو توبهګار شئ، ځکه چې د اسمان بادشاهي راغلې ده او ستاسو په منځ کې ده. او زما ملګرو لکه څنګه چې دانیال نبی ووي چې هغه ګډ ته پاس نه رالو او هغه مجسمه ټوټې ټوټې کړه، نو دغه شان په انجیل شریف کې د مالک عیسی مسیح په حق له دا ویلې شوې دي، هغه کاڼی چې د پاس نه پچا راشي نو هغه چخنی کی او څوک چې پاغې تیند کوخري نو هغه زری زری شي. زما ملګرو مالک عیسی مسیح د هغه کاڼی په مثالو کم چې د پاس نه راغلی دی او څوک کم چې دغه نه انکار کوي نو هغه به بچ پاتې نشي.
ندی مرورا تاسو خو د یو لوی حقیقت طرف ته زموږ رهنمایي وکړه. ډیره مننه، تاسو ډیر ښکلی خبرې اترې وکړې. زما ملګرو لکه څنګه چې ندیم رور ویل چې د اسمان بادشاهي دی دنیا ته راغلې ده، موږ له پکار دی چې موږ په هغه بادشاهۍ کې د شاملېدو کوشش وکړو، د هغه الله پاک پیروي وکړو، د کم چې حضرت دانیال نبی پیروي کوله او هغه ته خپل رازونه او خپل قدرتونه څرګند کړل. نو ملګرو هغه نن زموږ هم په انتظار دی چې موږ د هغه بادشاہت ته راشو او په هغه مضبوطه او طاقتور بادشاہۍ کې شامل شو کومه چې هیڅ کلم ختمېدونکې نه ده. نو ملګرو راځئ چې هم د خپل شان پیغام سره اوس موږ دعا وکړو او خپل عبادت ختم کړو. نو د دعا د پاره څه خبرې شته چې هغه د پاره موږ د الله پاک نه دعا وغواړو؟
زما د خور د پاره دعا کوي چې خدای پاک هغه له شفا ورکړي، هغه بیمار ده.
ډیره ښه ده. پاک خدای زستا شکر کوم د دې موقع د پاره او ستا د کلام د پاره او ستا د دې قدرت او لوی سرګندولو د پاره چې ته د هر څه نه خبرې، ته زموږ د هر یو کس د زړه نه خبرې، ته دراتلون کې وخت نه خبرې ټول هر سستا په اختیار کې دي دې د پاره زستا شکر کوم خدایا مالک خدایا خاص دعا کوم د ننو خبرو د پاره چې په دې باندې ته مونږ له عمل کولو توفیق راکا او مالک خدایا د دې خبرو په ذریعه نور خلکو ته خود نه وکا چې ټول قدرت او اختیار تا سره دی مالک خدایا د شبانې د خور د پاره ستانه دعا کوم چې ته هغې له شفا ورکا او هغه روغه جوړه کا خپل ځان او دارونا او سباگل او شبانه هم ستاله سو تسپارم ته زمونږ د هر یو کس حفاظت او ساتنه وکا دا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې آمین
آمین آمین
زما ملګرو تاسو خو زمونږ پروګرام واورید او یقینا چې دینه به تاسو ډیر څه زده کړی او دا به تاسو ډیر خوښ شوی خو که چېرې تاسو د دې پروګرامونو په هکله زمونږ نه څه تپوس کول غواړئ یا مونږ له بل څه مشوره راکول غواړئ نو د دې دپاره تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکئ په کومه باندې چې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ نو تاسو زمونږ د ټیلیفون نمبر او د ایمیل پته ولیکئ زمونږ د ټیلیفون نمبر دا دی
00 50 0 2 50 0 1 0 50 0 یعنی 00 14 50 25 41 054
زما خوږو مینوال اوریدونکو تاسو خو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زمونږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ نو تاسو زمونږ دې ویب سایټ ته لاړ شئ زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org او زما خوږو ملګرو په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زمونږ زاړه پروګرامونه او د دې نه علاوه روحانی سندری او د لستلو د پاره خسته کتابونه هم ملاویږي زما امید ده چې تاسو بر دینا ډیر مزه واخلی او ډیر سبته د خپل ژوند د پاره حاصل کړئ ګرانو ملګرو تاسو خو زموږ په تزان سره اولی کلا نو زه تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان